محمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه خبرونه. د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عاجي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یو یې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د 10,000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو وخته شوي دي. د سوری وسنی واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولې دي. فرانس پریس اژان د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته لدې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرزیدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکي 2,000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې د روان 2015 کال په ترڅ کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړی. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات سته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلرمه ده شاید د مرګ ژوبله شمیر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مون هر میاش تقریبا 18 کسان تلفات په 2013 کې درلوده، چون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کې دي چې راتلونکي کال کې هم دا ادامه ولري، حتی زیات هم شي په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي. نو د موجوده په سولې د نگاهه کې دي چې هغه د ایم بیت پر جهات لارسی او تلفات شمیر د مینونو او د ناچاو د توکو لامل زیات شي.
په افغانستان کې د مینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپل کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د مین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پخو مازوره هم یم د بم په چاودنه کې مې دواړه پخې هم له لاسه ورکړي څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسېدونکي نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
افغانستان انسانی حقوق معلوم تا بیخی نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول د تګ راتک دی او اقتصادي مشکلات دی تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچاد معلومات لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو لمخې یوازې د 2022 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډي سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې تیره سیشن به په یو راپور کې ویلي چې په 2024 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2024 کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 یې ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي غمونه وي مشکلات وي ستونزې وي نو انسان خپه کېږي نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي مثلا په اخترونو کې ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو چې څه به نه وایو بس ورځو ملته کېنو. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او د شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته د سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل چې ورته وای په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې ان شاء الله چې شرایط حرج نشته خو په ټوله کې پښاله یو کې څو معیر دي نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرحه کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي نڅا کوي او سره ګډیږي اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. درې پنځوسم نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده. یعنی الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې نه پنځوسم آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپل بيبيان ته وایي او د مؤمنانو خز ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. دا کې نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې د منځ التزام وش اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد المنصب قصه کې نیوي. نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا وعده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، پرکه مثلا خوشالي وسی، پرکه مثلا چمبه او هلسي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوشی معلوم است دل تخوشی ده.
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب خار کې سودر وستان په هواد کې زما یو دوست دغه بچه واده و، نو ما تا یه چه تا یه چو خبری وکاو ده خلکو تا ما چه مای که وقت دست بروام خسته کن و اگر چه زم ده موضوع رابطه بانده ما خبری که ولی چه ده نارینه و ده خزی ده پاره چنگه دوی جوند که ولی چه چنگه دوی ده ماشمان تربیه ده پاره موضوع کیزه لگی هم خوچی ما بروام وکا تو بروام خسته کن و نو دلت تقدیری و بلی و کس تا یه بعضی ساتریان لري، ترانه لري او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي ماشومان او کچینان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ و، واقعا ځان زه خوشاله شوم. ما مایک مرتبر کوم او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې ورسره غنه شي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وایي دای ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي آینه مصاف سوده مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی 3 چې ورته وایي په دې کې پلیکي په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي دې کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی یو واجبه دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې لمانځل کیږي. مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندرې ویل وي هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او نه هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي. دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي کېدای شي بعضې ستونزې ولري بعضې مشکلات ولري او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی. دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله عليه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله عليه وسلم نه وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې یو حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله عليه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلاني جینۍ او پلانکي هلک سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یوه مهمه خښته ده او د دې د وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم که چېرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو دپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلکې سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي. نه د څپلکې به سره یوځای وي د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي لکه شپه ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ هم خوشحاله کېږي حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبا وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي. یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نه امیده کېږي څومره منفي اثر لري؟
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم گیله ورته کوله چې ټول خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وویل چې ای پلاره، هغه چاته به ته کتلي وو چې هغه رالېږلی وو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېر زیاته خواسته و، ډېر زیاته خولې و. نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی داسې کس ته رالګلی و د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې وره راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الاته برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خزتم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزه وه. هدف د دې ستو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو غور نه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسته کوم امر کړای، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوي باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې، چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاثر فنجدا بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي. البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبر خدای ده چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز و نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دبا موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسم مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي. همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کړه موږ کراس کوو او سر خط جوړيږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زما دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونشي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونشي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو ده زموږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نا څه مو زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعافه وکوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې. ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
دوما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن مو ورس کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. لدی هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې، چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل.
تو سره چلرويشتم کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لاوس پورې هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قونسلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګیانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په هکله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشی سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوی دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وادي ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عند ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي، او لمخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1 شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین پروسې تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې تر څنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیک گراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بي ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري، دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا و نه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړي، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه دي دوی دی ګرات خلک دی، یا دوی دی لاس خلک دی، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړي، او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي د غبري تور سیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ لمونږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوې وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د رسنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښت تلی حقانی شبکې د وزیر خلیل حقانی ترور وخدل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش غواخ سخت پړاو ته رسیدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د غواخ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ غواخونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب غریب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیر سمه کې د دیوال جوړولو چاره بشپړې کړې. بل خو هغه څه مقاومت جبهه او آزادې جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادابه وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي دوه دیرش ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ. خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډیر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي. نظامي تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډیر زره نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبري اعلان ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې یو سل شپېته وادونه په منځ کې یو سل پنځه پنځو سم مقام ته وغورځېدلې ده چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان وڅل ویخ درجه شاته تللې ده. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبريالانو د ځورولو، غواخلو، بندي کولو او شکنجه 316 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 215 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبريالانو شکنجه کړي او 15 تنه نورې غواخلې دي. دغه راز تیر کال د راپورونو لمخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کیه یې ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او له بعده مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنې خونځیو ته پرې نه خودي، حتی لطبي انسټیټیوټونه هم راوګرځولي. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 411,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 19,609 مدرسې، 1,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او نه دیش دینی روزنتونونه فعال دی او دوی غواړي راتلونکو کال پورې هواد کې د مدرسو شمیر څلويختو زرو نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه موین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 500 زره خونکو هم ګمارلی دی او په تیر کال کې بیا د لوړ زده کړو وزارت شمیر دا ویچي ل څلويختو زرو طالب ملایانو نه ماستری لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکتورا پورې د لوړ زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له څلويختو نه 350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي علوم وی شي خزه او نر پکې بیلې مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي نر دی نه کوي نر نه دی وکي خزه دی نه کوي فلان علم دی حاصل شي فلان دی حاصل نشي دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شی ولري ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا اسلام واضح دی په دې حق لا دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده د کوم د اسلام حکم نه ده نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سملدی خبرې کې 2023 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2023 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو ډوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2023 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. دغه یوه کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاه عباس شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پښتونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک لویری بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پښتونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنۍ او ډیپلوماټانو لنخه کول راوخله د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو د پوسټو د پرلپسې سقوط د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پښتونخوا کې د لزګونه زره پښتنو استاذ لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورن د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لری واټن ویشتونکو توغندیو لامل د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وی ټي ټي پی سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي. نو دې ته به انتظار کول وای خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل فلسطین حزب الله حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیلو پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې ووژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یووړه او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کدا د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لا نه وړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریا تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده او د دې محوري نقطه شاته هم د خپل د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د سرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنه‌ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه‌ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړو مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګری په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم را نسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوره شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده. ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ټرمپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو د هغه راتک د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي. او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي. او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم دغه لوی موضوعات وو، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویلس د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکېل د متحده ایالاتونو ښکېل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په تازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا پر ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله. او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
جهان میں سے پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا